دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند خپل همکار میر احمد صافی په همکارۍ هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا هیله مند ده چې د سعودي عربستان په غونډو کې به طالبان هم ګډون وکړي. په ورته وخت کې باید ووایو چې د دې خبرونې زیاته برخه ستاسو د خوښي سندرو او ستاسو پیغامونو ته ځانګړې شوې. خو په سر کې خبرونه د افغانستان د سولې علي شورا هیله لري چې د سعودي عربستان په غونډه کې و طالبان ګډون وکړي. د جرمني نه نهش په افغان کډوال چې د پناه خستو درخواستونه یې رد شوی و پرون افغانستان ته ستانه کړل شول. او په برتانیا کې د ترهګرۍ ضد ادارې چارواکي د هغې پیښې څیړنې کوي چې په ترڅ کې په ناپیژاندو موادو دوه کسه مسموم شوي دي. د افغانستان د سولې علي شورا هیله لري چې د سعودي عربستان په غونډو کې به طالبان هم ګډون وکړي. تمه ده چې د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان په نوښت په راتلونکو څو ورځو کې د عربستان په دوو ښارونو کې غونډې وشي. په دې غونډو کې چې د افغانستان د سولې مسله پکې څېړل کېږي د لسګونو اسلامي هیوادونو استازي برخه اخلي. د افغانستان د سولې د علي شورا د دارالعلوم شاه مشر اکرم خپلواک پرون په افغانستان کې د ملي شورا یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره فرصتونه زیات شوي او د سولې له خبرو ولسي ملاتړ په پراخېدو دی. د بامیان د کوهمرد لپاره د طالبان نومول شوی ولسوال له خپلو څو تنو ملګرو سره نیول شوی. د بامیان امنیه قمندان سمونوال حمیدالله خدایی پرون ناوخته په بامیان کې خبري غونډې ته وویل. یو شمیر پولیس د سې شنبې په ورځ په کوهمرد ولسوالۍ کې د انتخاباتي حوزو د امنیت ټینګولو لپاره په ګزمه و چې د لارې په اوږدو کې د قلعه جلاد په سیمه کې د طالبانو له کمین سره مخ شول. له یو ساعت جګړې وروسته د په وینا د طالبانو یو تن ووژل شو او پنځه تنه یې ونیول شول. د امنیه قمندان په وینا په نیول شو کې یو هم قاري جلیل د چې دا کومرد لپاره د طالبانو نومول شوی ول سوال دی. د فرامنیتی چارواکي بیا وایي پرون ناوخته یو ایرانی له 12 کیلوګرامه تریاکو سره د شیخ ابو نصر فراهی په سرحدي سیمه کې ونیولې. د امنیه قمندان ویان محب الله محب ویل دی کس خوختل چې شیخ ابو نصر فراهی سیمه لري نشه یي مواد په موټر کې ایران ته انتقال کړي. د خاغلی محب په وینا د دی پیخه تحقیقات روان دي. پاینال کې په پروان کې هم چارواکي وایي چې لسګونه کسانې د مخدره موادو د قاچاق او پلورلو په تور نیولې دي. د پروان د امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده پرون ناوخت ازادي رادیو ته وویل دا وایي دیرش تنه په یو کور کې چې هلته څوک نه اوسېدل هره ورځ راغونډېدل. نشه یي مواد یې خرڅول. دوی په غلا او نامنیو په بېلابېلو پیښو کې هم لاس درلود او نیول شوي. په پروان کې د دولتي شمیرو له مخې نږدې 14,000 کسان په نشه یي موادو روږدي دي. جرمنی نهش پیت افغان کډوال چې د پناه اخیستلو درخواستونه یې رد شوي بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمنی د خبري اژانس په وینا دغه کسان پرون په والوتکه کې له منشن خاره کابل ته انتقال شول. 2014 کال د دسمبر له میاشتې را په دې خوا چې جرمنی افغان پناه غوښتونکو ایستل پیل کړي دي. دا تر ټولو لویه ډله ده چې افغانستان ته استول کیږي. جرمنی تیر کال د مې له میاشتې راوروسته په کابل کې چې په کابل کې د ټانکر په وسیله یوه درنه چاودنه وشوه او تر نوي ډیر کسان پکې ووژل شول. له خپلې خاورې افغانستان ته د افغان کډوالو د ایستلو پروګرام ځنډولی و. دغه هیواد د سپتمبر له میاشتې راوروسته درې ډوله افغانان بیرته افغانستان ته استولي. هغوی چې د تروریستي فعالیتونو شک پرې شوی په جرم تورن شوي او یا یې د مهاجرت سم اسناد نه دي وړاندې کړي. تر اوسه جرمني تر 300 ډېر افغانان له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته یې استولي. په برتانیا کې د ترهګرۍ ضد ادارې افسران د هغې پیښې څیړنې کوي چې له عمله یې په ناپیژندل شوو موادو د مسمومیت له کبله دوه تنه بې سده موندل شوي. د پولیسو په وینا د جولای په درېیمه یوه ښځه له خپل خاوند سره د ولشیر په امسبوري سیمه کې په کور کې بېهوشه پیدا شول چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی. د ولشیر د پولیسو مرستیال پاول میلس وایي
Wiltshire Police and partners have declared a major incident.
دا ملس پوینا وروسته تر دې چې دوه تنه له ناشنا موادو سره د تماس له امله په امسبوري کې په روغتون کې بستر شول. دا ولشیر پولیسو او د هغوی همکارانو د یوې مهمې پیښې د رامنځته کېدو اعلان وکړ. دا سیمه د هغه ځای په 40 کیلومترۍ کې پرته ده چې د مارچ په میاشت کې هلته یو پخوانی روسي جاسوس له خپلې لور سره مسموم وموندل شو. د دې جاسوس د مسمومیت قضیه د لویدیزو هیوادونو او روسیې ترمنځ ډیپلوماټیک کړکیچ رامنځته کړ. مسکو د دې جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په پیښه کې لاس لرل رد کړی و. د ایران ولسمشر حسن روحانی د اتریش په مرکز ویانا کی د څرګندونو پر مهال ټینګار کړی چې هیواد به د 2015 میلادي کال لاسلیک شوی اتومي تړون ته تر هغې ژمن پاتې شي څو چې د دې تړون د نورو غړو هیوادونو لخوا د ایران ګټې یقیني پاتې وي. ښاغلي روحاني پرون له خپل اتریشي سیال الکزاندر واندر بلین سره تر لیدنې وروسته وویل د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له شوې اتومي موافقې څخه د امریکا وتل غیر قانوني او د هیڅ هیواد په ګټه نه دي. نوموړي همدارنګه خبرداری ورکړ چې د ایران د تیلو صنعت ته د ګواښ په صورت کې به ځوابي اقدام وکړي. او په کاناډا کې ګرمې هوا د ولس تنو ژوند اخیستی. په دغه هیواد کې روغتیایي چارواکو پرون وویل چې په مونټریال ښار کې تودې هوا له امله د مړو شوو شمېر 200 ته رسېدلی. د مونټریال د عامه روغتیا په څانګه کې یو مسؤول ډاکټر ډیوډ کیسر وویل چې اکثره قربانیان هغه کسان دي چې یوازې په کورونو کې اوسېدل او د کورونو د سړولو وسایل لکه ایر کنډیشن نه درلود. په مونټریال کې پرون هوا د سانتي ګریډ 30 درجو ته ورسېده او نن هم همدومره اټکل شوې. د کاناډا په ختیځ کیوبیک سیمه کې بیا هوا پرون نږدې 40 درجې د سانتي ګریډ وه او ویل کېږي چې 15 تنه ګرمې هوا وشلې. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د خبرونې زیاته برخه د ازادۍ هغه پروګرام ته ځانګړې شوې چې پکې ستاسو سندرې او د خوښې سندرې او ستاسو پیغامونه خپرېږي. خو مخکې رپورټونه لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې د سعودي عربستان په غونډو کې به افغان طالبان هم ګډون وکړي. تمه ده چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په نوښت به راتلونکو څو ورځو کې د عربستان په دوو ښارونو کې غونډې جوړ شي. په دې غونډو کې د افغانستان د سولې مسله څېړل کېږي. د لسکونو اسلامي هیوادونو استازي ټاکل شوی چې برخه پکې واخلي. احمد شیبر په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو چارواکي وویل چې طالبان کولی شي چې د جدي او مکې مکرمې په ښارونو کې د راتلونکو اونۍ په غونډو کې ګډون وکړي. د سولې د عالي شورا د دارالانشام مشر اکرم خپلواک ازادي راډیو ته وویل
من د طالبانو راتګ د جدي کانفرنس ته د مکې معزومې کانفرنس ته او بل هر غونډې ته او کانفرنس ته ارکلی وایو او غوښتنه مو دا ده چې د دوی د مختلفو سطحو رهبری علماي سیاسيونی د رهبری غړي په هر ځای کې چې وغواړي په کانفرنس کې اشتراک وکړي. د افغانستان د علماو سره سیاسيونو سره او د حکومت سره موږ ورته استقبال ورکړی وي.
تمه ده چې د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان په غونډه کې د شپږ دېرش اسلامي هیوادو استازي برخه واخلي. په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې وشي. که څه هم شاغل خپلواک وویل چې د سعودي عربستان په غونډو کې د طالبانو بلنه د اسلامي هیوادو د همکارۍ له سازمان سره ارتباط لري خو د تمه وشو ده چې له طالبانو سره به ډیر ژر مخامخ خبرې پیل شي.
هغه څه چې موږ د سیمې په سطح د نړۍ په سطح د اسلامي دنیا په سطح او په داخل د افغانستان کې ګورو او هغه څه چې موږ د طالبانو د مختلفو صفوفو څخه د یوغوی هغه امیدواري او تعهد د پروسې ته ګورو نو ډیر ژر امیدوارو چې په طالبه وکړي چې مستقیم مذاکرات وکړي.
شغل خپلواک د سیمې په کچه د سولې هڅو ته په داسې وخت کې خوشبیني شي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وروسته تر دې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د پوځ له لوی درسید سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې چې تر دې لیدنې کتنې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز له جنرال باجوا سره په اسلام آباد کې وکتل. اسوسییټډ پرس اژانس څرګندوي چې په روسي اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د جګپور یو چارواکو له لیدنو کتنو داسې ښکاري چې د کابل او اسلام آباد اړیکې تر پخوا ډېر ښه سوي دي. کابل هیله مند دی چې اسلام آباد د طالبانو پر مشرانو فشار راولي تر څو د سولې خبرو ته چمتو شي خو په خپله طالبان ټینګار کوي چې دوی د افغانستان د حکومت له اساجو سره د سولې خبرې نه کوي او له امریکایانو سره خبرو ته چمتو دي. طالبانو تر دې دمه دا اعلان هم نه دی کړی چې د جدي او مکې مکرمې په غونډو کې به برخه واخلي او کنه.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشام مشر اکرم خپلواک لمن دی چې له طالبانو سره به ډېر سر مخامخ خبرې وشي. د لا وضاحت لپاره احمد شیبر له ښاغلي خپلواک څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د خوشبینۍ سبب څه دی.
د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا په دې متفقن عقیده ده چې د مستقیم مذاکرات رو شروع کړو لپاره هغه ټول شروط او شرایط چې طالبانو په خوا په مختلفو فورمونو کې یا غوښتنو کې وړاندې کړی وو هغه د افغانستان حکومت آماده کړی دی. نور به د دې گنجائش نه وي چې د مستقیم مذاکرات د نه کولو لپاره کومه بانه یا یو بل ملاحظه ولري.
دا خو ستاسو نظر دی، د سولې د عالي شورا نظر دی او د افغانستان د حکومت. آیا طالبانو هم تاسو ته دا پیغام درکړی دی چې دوی خبرو ته آماده دي؟
من په یو داسې مرحله کې چې کوشش کوو چې دغسې یو پیغامونو در اتک سرسم د یو مستقیم مذاکرات لپاره آمادگی ونیسو، نو دا مرحله یو مهمه او اساسی مرحله ده. کوشش مدره چې څنګه وکولی شو بلاخره تاسو هم یو وخت خدای غوښتي وي او له خدای غواړو چې ډیر ژر په جریان کې شي چې دغه یو فضا حاکم شي.
ډاکټر صاحب خپلواک، که چېرته یو څه نور وضاحت ورکړي، طالبانو داسې اشاره کړې ده چې دوی په خبرو کې برخه اخلي، یعنی د ټیټې سطحې یا د متوسطې سطحې له طالبانو سره ستاسو تماسونه برقرار دي او داسې تعهد یې درسره کړی؟
قومونه، مشران، علما په مختلفو ولسوالیو کې، په مختلفو کلو کې، په مختلفو ولایتونو کې د دې د محلي سطحې مسؤلینو سره په تماس کې دي. د یو زیاتی امیدواری نښې نښانې موجودې دي چې موږ یو اساسي واقعي او منتخب مذاکراتي ټیمونو ته ورسیږو تر څو چې د افغانستان مازلې لپاره اساسي حل لاره پیدا کړو.
څه اټکل کوئ چې دغو مذاکراتو ته به په څومره وخت کې ورسی؟
زموږ خو له خدای غواړو چې زر تر زره وکړو، شرایط آماده وینو. دا چې څومره وخت نور اخلي دا سړی نشي د افغانستان په دې حالات کې ویلی.
د غډیر شر هم قید کولای شي چې څومره څو اونۍ، میاشتې، کال؟
من امید لرو چې زر تر زره د غمیزه ته د حل لاره پیدا شي او خدای دې وکړي چې د اونۍ په ځای په ورځو کې او د ورځو په ځای په ساعتو کې او د میاشتو په ځای په اونۍ کې دا وشي. امیدواری مو زیاته ده ان شاء الله د دې زیات نښې نښانې شته.
دوستانو، د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشاء له مشر اکرم خپلواک سره مو مرکه واورېده.
زما رایه، زما حق.
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
دا د آزادي رادیو ده. مخکې له دې نه چې د موسیقي خبرونې ته ورشو، د خبرونې وروستی ریپورت راخلو. دا ډیورن کرخه په اوګدو کې د مشکوکو ترهګرو دوه مهم کمانډانان د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وشل شو. یو په شمالي وزیرستان کې پنهخه شوی چې ویل کیږي د افغانستان د ننې بریدونه کول، او بل د طالبانو د پاکستان د تحریک غړی دی چې په کونړ کې وشل شوی. د احمد شیبر ریپورت او په دې اړه ورپسې ستاسو د خوخي سندري لیا ده مبسل.
د پاکستان او افغانستان چارواکي وایي د بی پیلوټ امریکایي الوتکو په برید کې د یاخیانو دوه مهم کمانډانان وشل شوی دي. اسوسییټډ پرس اژانس د پاکستان د دوو استخباراتي چارواکو په وینا چې د نمونو لاخستو یې ډډه کوله، وویل قاری عبدالله داوړ له خپل ملګري سره د چهارشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان د تورتنګي په سیمه کې بې پیلوټ الوتکې وویشت. د دې چارواکو په وینا قاری داوړ د ګل بهادر د ډلې وو چې د افغانستان په خاوره کې عملیات کول. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت په کونړ کې د یاغیانو د یو مهم قمندان د وشلو خبر ورکوي. دا قماندان هم بی پیلوټ الوتکې وشتلی او کابل وای چې دی په پاکستان کې د تروریستي بریدونو د ترسره کولو په خاطر تر څارنې لاندې وو. افغان چارواکي د دې کس په اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو پاکستاني رسنیو ویلي دي چې عمر رحمان فاتح د سیشن بی پورس بی پیلوټ الوتکې هغه مهال وویشت چې یاغیانو غونډه کوله. د پاکستاني رسنیو په باور عمر رحمان فاتح د پاکستاني طالبانو په منځ کې هغه څوک چې د بمونو د جوړېدو متخصص و. تیره میاشتم بی پیلوټ الوتکې په کونړ کې د پاکستان د تحریک طالبان مشر مولا فضل الله د دې ډلې له یو شمېر نورو مهمو کسانو سره په نقشه کړ او وی واشه. تحریک طالبان پاکستان ډله په 2014 کال کې په پېښور کې پر یو ښوونځي په برید کې تورنه ده چې د 144 ماشومانو په ګډون پکې تر 1.5 ډېر کسان ووشل شول. د امریکا متحده ایالاتونه بیا تحریک طالبان پاکستان تورنوي چې په 2010 کال کې د نیویارک ښار په ټایم سکوئر سیمه کې د موټر بم چاودنې هڅه کړې وه. واشنگتن د 6 کال د مارچ په میاشت کې د مولا فضل الله پر سر د اطلاعاتو په خاطر 5 میلیونه ډالر جایزه کې شوه. د امریکا متحده